سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمری حضور د جرمني د کولن ښار په جمعات کې د جرمني د چارواکو سفاره ولیده. د جرمني ډی پی اژانس په خپل ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې د طالبانو د دغه استازي حضور په کولن کې غندلی دی. دا وزارت زیاتوي چې حکومت وار له مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفره خبر نه و او دته جرمني ویزا نه ده ورکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنجشنبې په ورځ چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه، په هغې کې ښاغلی عبدالباری عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې نن سهار د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریاکتر په کچه وه چې مرکزي د بدخشان په زیبا کولسوالي کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم احساس شوي دي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. د دې سربیره ملګرو ملتونو پر اوربند ټینګار کړی او وایي چې د غزې هېڅ سیمه خوندي نه ده. د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته یې د 6 کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي. لازادی رادیو خبرونو ته غواگی است. تاکل شوی چه سبا ده هند پا احمد آباد که در نریندرا مودی پا لوبغالی که ده یورزینی کرکت نریوال جام پایلو با ده کوربه هند و استرالیا ترمینز وشی. ده نریندرا مودی ده کرکت ستیدیوم پا نری که ده کرکت تر طول لوی لوبغالی ده چه ده یولکو دو درزار لیدون کل پا رزای لری. پا نیما پایلو با که هند نیوزیلند تماتا ورکده و او استرالیا جنوبی افریقا چه لوبا وگتله. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي او دا خبرونه هلته هم ولولای. په دغه پروګرام کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم تاسو ته یو ریپورت لرو چې د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلې یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو څخه زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون محرومې دي. د غزنی څخه په تاسو ته یو ریپورت خپور کړو چې یو سړی له شاوخوا 14 کلونو نشو او روغ دی وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی.
اول مې ان شاء الله چرس شروع سیګریټ او سیګریټ پسې چرس پسې تریاک شو دوه لس کال دی لس کال په دغه نشه کې تیر مې کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښوولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښوولې چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پریسا آزاده په خپل سر نیول کېدو ژوره اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسي، د پوهنتون د استاد رسول پارسي او د نورو فعالانو او معترضانو د بېله قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان همداشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو پر راټولولو سره مسؤلان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوش کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا مېرمنه د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان او معترضې مېرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي، د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریا پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړې وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ به په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشي کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې مېرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسینی دا پروانی او منیجه صدیقی د طالبانو په زندان کې دي، او هم دا ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومې کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو مېرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوش کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال ورزشکار ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فلان داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسما چی خسته هستی می چی خوشم
زله هرڅه ستړي شوې يم هیڅ مې نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوسه کېږم چې فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې بار يم. ما نه ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه مې تمرین کاوه.
ورزش بودن رشته مې دوستوشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یوه بله غړې وحیده نوري وایي چې څو ځله یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مې ډېر شوي دي،
بعض وقت میں ڈر زر تنگی ہتا او فیلن ہس سفالیت خاص نہ لرم چیز چاہا کسان مصروف کما آغا فکر و دغا چلے زمنگ دی وجنش منگ تمنات نہ لرو
دغه ښځې د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابره شي. د جمهوري ریاست پر مهال د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون، اول همی که وضع اقتصادی خوب اینا ندارن، در تمام حرکت
در دوی ستونزی دیری دی، لومنه دوی خیلی اقتصادی وضعیت نلری چه دوی دیر زوروی، دو هم در دوی یوازنه هیله داده چه تلا نیشی لکه زکیه خدا دادی او در دوی نوری همکارانی، مگر لبد مرگ دوی پا افغانستان که پاتی دی او پا کور که ورزش پیتی رو بی
مثل زکیه خدا دادی، مثل دیگر همکاران خود، ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
ښاغلي حساری زیاته کړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو شمیر چې 215 تنو ته رسیږي او د پارا اولمپیک د بیلابیلو لوبډلو غړي دي، په اوسنیو شرایطو کې باید په یوه بهرني هیواد کې د هغوی د روزنې لپاره زمینه برابره شي. هڅه مو وکړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د پارا اولمپیک د تخنیکي مرستیال محمد نظر حیدری نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو دو پوری دی آزادی رادیو پختنو ته جواب ور نکړ. طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه. د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پارا اولمپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې، خو یو شمېر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې له مرګونی زلزلې له شاوخوا څلوېښت ورځو تېرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو آزادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونه ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یوه میاشت او لس ورځې تېری کې، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تېروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تېروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د زنده‌جان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تېروي آزادي راډیو ته وویل:
خیمه کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوي. دو ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډېر ځورېږي، موږ هم ډېر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډېره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلي غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي و چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوي دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زنده جان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو، د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول ځنی کارونه تر سره شوی موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوی خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل خو وضعیت نه لري لا تر اوسه په خیمو کې دي
اسفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارن در منطقه های خود هستن
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا له زلزله ځپلیو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215,000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري د اکتوبر په 10 د ریختر په کچه 6.3 درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول دغه شان 40 ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس 21-25 مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
اوس به هم ورشو یوې نړیوالې موضوع ته د څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوې ده وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوسته اخوا د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان کړی چې یو هوایي برید وروسته د شپږو کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړې دي د غزې په اړه باندې به تر ټولو وروستي جزئیات له احمد شیبر واورو مهرباني
مننه سنګزې صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه د تیلو له امله دوه ورځې هلته برېښنا نه وه او پرونه وخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه تر یوې بریده هواره شوې ده نړیوال شمسونه وایي چې په ټوله غزه کې د ستونزه د برېښنا نه ده هواره شوې خو په ډیرو برخو کې دغه ستونزه تر یوه حده پورې هواره شوې ده د دې سربیره ملګرو ملتونو یو ځل بیا ویلي دي چې باید په غزه کې اور بند وشي او ویلي دي چې د غزې یوه برخه هم نشته شمال نه جنوب خوندي دی د غزې په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یوه هوایي برید وروسته د 6 کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي دي د بریدونو په ترڅ کې د روغتیایي مسولانو په وینا د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې پر ورځ بمباري وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 2 فلسطینیان ووژل شول البته د ناصر په روغتون هم پرون حمله شوې وه اسرائیل تر د اسرائیل په جنوب کې د غزې تر برید مخکې اسرائیلي ځواکونو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي په نقشه کوي او دوی باید دا سیمه پرېږدي بل لور ته د روغتیا د برخې مسؤولانو په وینا تیره شپه د غزې د خان یونس د استوګنې په سیمه چې کوم هوایي برید شوی دی هلته ټول ویل کېږي چې مرژوبله ملکیانو ته اوښتې ده د دې سیمې 2 کیلومتره لري د شمال لور تام پر وکور د بمی برید له امله 6 فلسطینیانو ژوند له لاسه ورکړی دی په غزه ترانګه کې نن تر یوه بریده د انټرنیټ او ټلیفون خدمات هم بیرته فعال شول وروسته تر دې چې هلته تیل ورسېدل او تر دې مخکې په سیمه کې د قطع شوي مخابراتي ارتباط له امله ملګرو ملتونو خپلې مهمې بشري مرستې ځنډولې وې ځکه چې د کاروانونو ترمنځ ارتباط نه شوی سماولی ملګرو ملتونه هر وخت چې کله غزې ته په تیرو څو اونیو کې مرستې رسولې دي د خپلو کاروانونو ترمنځ دوی ټلیفوني رابطه ټینګوي چې دوی مطمئن شي چې هلته مواد رسېدلی دي خو سمدستي څرګنده نه ده چې خو ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې په غزه کې 2,300,000 کسان د خوراکي موادو او اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. خو سمدستي څرګنده نه ده چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره به د مرستو لړۍ چې پرون یو مخ ته راولې وه بیرته کله پیلوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د نومبر 13 د انټیو بایوټیک نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال په څیر په ګډه د انټي بایوټیک د مقاومت مخنیوي شعار سږ کال هم غوره کړی دی. د انټي بایوټیکونو د کارولو څرنګوالي په اړه د پوهاوي کمپاین هدف د خلکو د پوهاوي لوړول دي چې د دې ډول درملو په خپل سري یا بې توپیره کارونې پایلو باندې پوه شي. که څه هم ډاکتران انټي بایوټیک ډیر خطرناک درمل ګڼي، خو یو شمېر خلک وایي چې د ډاکټرانو له مشورې پرته د خپلو ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نن د نومبر 13 د انټي بایوټیک په اړه د پوهاوی نړیواله اونۍ پیل شو چې د نومبر تر 14 به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وینا د انټي بایوټیک په اړه د یوې اونۍ کمپاین موخه د دې کټګورۍ درملو سم کارولو په اړه د خلکو پوهاوی لوړول او د انټي بایوټیک کارونکو ترمنځ د درملو مقاومت لرونکو انتاناتو پیښې کمول دي. په ورته وخت کې یو شمېر متخصص ډاکټران وایي د انټي بایوټیک کارول په ځانګړي ډول د متخصص له مشورې پرته په بدن کې د ټولو ډولونو باکتریاو پر وړاندې اغیزمن نه دي او د دوی له ډلې د یو شمېر د مقاومت د رامنځته کېدو احتمال زیاتوي. د درملو د کیفیت د تضمین په برخه کې کارپوه او د پانتون استاد ډاکټر فرزاد فراز وایي چې انټي بایوټیکونه له ډیرو خطرناکو درملو څخه دي او باید په خپل سری ډول ونه کارول شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
آنچه را که عوام لازم است در رابطه با انتیبیوتیک
بفهمند اگر چه خلق در انتیبیوتیک پاره پوهیدل و تارتیا لریده دی چه انتیبیوتیک درمالو خورا خطرنا کرده لده دا باید پخپل سری توگه و نکاره ول شی کلا چه او چوک پانتانی ناروغه یخته شی او در دکتر لخواه در انتیبیوتیک پس پارختنی سر روخ شی دا درمال باید بلها غچا تا چه یاد ناروغی ولری توسیه نشی او یا هم دو هم زل چه هم داغ ناروغ تا ورت ناروغی پیدا که گی باید دا درمال و نکاره وی زکر دیر نور عوامل شده چه دا انتیبیوتیک دول وقت فرکانسی او د درملنې کورس ټاکي
زمان گرفت و دفعات گرفت و کورس تداوی زره مشخص میکنه.
لدې سره سره ځینې خلک وایي چې دوی ډیری وخت د خپل ناروغیو درملنې لپاره انټي بایوټیکونه کاروي.
بعضی اوقات که اولاد مریض میشن بله از انټي بایوټیکای چون فاگمنتین استفاده میکنه.
میرمن احمدی د دریو ماشومانو مور ده چې وایي د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د خپل ماشومانو د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره انټي بایوټیک کاروي. نوموړي ازادي رادیو ته دا هم وویل چې سږ کال یې 12 کلن زوی د سفتراکسیون بچکارۍ د ترلاسه کولو له امله له ستونزو سره مخ شوی دی. میرمن احمدی ادعا کوي چې سفتراکسیون په کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د یو ډاکټر لخوا توصیه شوې وه. د هغې په وینا مخکې له دې چې خپل ماشوم روغتون ته ولېږدوي له درملتون څخه یې د انټي بایوټیک اګمنټین درمل هم اخیستی وو.
ریزش کرده بود خیلی شدید باز
برد دیر سخت ریزش شو داخل پارامیل درملتون څخه اگمنتن و خیستل او خنه شو هغه دیر تبه سردرد او توخی درلود دیر کرده ورکون که و سات دفل دمیو ور هغه تایش پک سفتری اکسون پچکاری ورکری انتی بیوتیک شربتی هم مرکر گوله جلا ورکری روسته پچکاری و طول بدنی حساسیت پیدا کر داخل اصون او پخی نگده یو او رزو شپا سری وی او دیر خارخی که و
د لوګر اوسیدونکو مرسال چې اوس کابل کې میشته ده هم وایي چې په ډیرو مواردو کې د خپل کورنۍ په منځ کې د متخصص ډاکټر له مشورې پرته د انټي بایوټیکو په کارولو سره د خپل ناروغیو درملنه کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
ګلون درد نن درد
دوستان درد د غاښ درد د اوستون زې چې موږ ته پیخيږي موږ ډېر وخت لا موکسیسیلین ګټ اخلو ځکه چې دا په چټکی سره پوزه وچوي او مختلف ډولونه لري. دا له هر هیواد څخه راوړل کیږي سینې ښه کیفیت لري سینې بې کیفیت وي. دا غرض د امپیسیسیلین په نوم پچکاري شته چې ډېرې کورنۍ چې دوی ته یوه ستونزه پیدا شي مثلا ټوخی ورته پیدا شي کاروي یې. بېلابېل شربتونه شته چې له شربت ګټه اخلي.
د نړیوال روغتیا سازمان WHO په رسمي ویب پاڼه کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ د انټي بیوټیک مقاومت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې باکتریا، ویروسونه، فنګسي او نور پرازیتونه د میکروب ضد عواملو ته ځواب نه ورکوي چې په دې حالت کې انټي بیوټیکونه او نور د میکروب ضد عوامل میکروبي کیږي چې د انتاناتو درملنه ستونزمنه او یا ناممکنه کیږي او د ناروغۍ خپرېدل ډیری وخت د مرګ خطر ډیروي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
ورزو غزنی ته هلته د فخرالدین په نوم یو سړی له دیارلسو کلونو نشې وروسته اوس بیرته عادي ژوند پیلوي. دای په دې باور دی چې نشایان خپل میرمن او اولادونه له نشې پرته د ژوند ټول خپلوان او د خپلې حافظې تر څنګ شیان له لاسه ورکوي. ځوانان دې د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي د سپارښتنه کوي. په دې اړه باندې نور جزئیات په دغه رپورت کې.
شاوخوا څلوېښت کلن فخرالدین د غزنی ښاره میر محمد خان کلا اوسېدونکی دی. دی د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دای وای شاوخوا دیارلس کاله نشه وکړه چې سخت کړاوونو ژوندې تیر کړ.
اول من نشه له چرس شروع سیګریټ او سیګریټ پسین چرس پسې تریاک شو. تریاک تریاک تقریبا درې نیم کاله په تریاک کې ولیدم. بیا دغه سی پاک زه په پوډر راخته سم. پوډر تقریبا وه کاله و نیم کاله دا ما سي دغه نشه نشه دي. بیا پسې اله په اخر کې دا شیشه کې ولیدم. ان تقریبا لس کاله دوه لس کاله دیارلس کاله په دغه نشه کې تیر میکو.
فخرالدین لکلونو را په دی خوا په یو زړه او خټینه خونه کې لخپلې شځي او ماشومان سره یو ځای وسیدو خو وسغه سینه ده. د دو کورنۍ اوس په یو د پوړیز کانګریټي سپین رنگي ودانۍ کې ژوند کوي ځکه هغه لکلونو وروسته اوس نشپری شي ده. د خپل کورنۍ میرمن او اولادونو چوپړ تر ګرځېدلای دی. فخرالدین کیسه کوي چې یو څوک راته د سپی خطاب کوي هوډ کوم چې نشه پرېږدم او کور ته راسم. نو بیا د کلي خلک خپلوان دوستان او ملګري د کور د تعمیر په جوړولو کې راسره نغدي او د تعمیراتي موادو مرسته کوي چې دا د اوس پکې ژوند کوم.
د دې ما یو کور یو خونه وو یو تشناب وو. په هغه باندې شکر الحمدلله دا اکثره خلک له ما سره لاس مخته کو سخاوت کوي. د ځان ته د ستو د ارمان د کوټې ځای لدی سي. خو د دې ما سندوالانو سره سلام ټول له ما سره خکړی.
په دغه سپین رنګه کور کې ترکی ټایپورونه او کړکۍ بخملي پردې ماډرن ګروپان او سری غالی لیدل کېږي چې خلکو ورسره مرسته کړې دي. فخرالدین چې اوس یو هوسا او روغ ژوند پیل کړی دی نو له ټولو متعدینو څخه غوښتنه کوي چې نشې پرېږدي خپل ژوند ته راوګرځي. په ټولنه کې یې قدر اوسي او خلک ورته د انسانانو په سترګه وګوري. د زیاته ویډیو رای ځوانان د بیکاری ذهني فشار ژورو فکرونو کورنۍ تاوتریخوالي ټولنیزو ستونزو او یا ځینو نورو ناخوالو له امله نشي ته مخه کوي چې دا د هغې غلط فهمي او خام خیالي ده.
نشه د دې خپل د انسان سي او روح او قلب لري. خدای سي درکړي ده تو په دغه یو نشه سي د قلب دي تو خپل قلب لید تسکینه سي. دا یو سات نشه و د دنیا په غم کې نه سرتونه پریشانو. بیا هغه وخت د نشه ختم سي بیا هغه سوچونه در سره دي نه دا خپل ځان سره غلطي.
فخرالدین په دې باور دی چې نشایان خپل میرمن اولادونه خپلوان او د خپل حافظه ترڅنګ له نشې پرته د ژوند ټول شان له لاسه ورکوي. دی وایي ځوانان د ملګرو په انتخاب کې احتیاط وکړي. د غلط فهمو یا خام خیالۍ ترڅنګ غلط انډیوالان د ځوانانو په نشو دښته کېدو لامل کېږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما د طالبانو د دغه صدا خواهش دی د حکومت د مرستې ټوله ماجر ته ور وویشي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو ته سلامونه کوو. اعلی دی وکړي چې جوړ او روغ به وي. مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نو دا د مرستو کوم خلک چې دي دغه د مرستو سرپرستان چې دي دغه مرستې چې راځي له خارج مملکتو څخه نو دغه کوم سرپرستان چې دي دغه خلکو په معاړه باندې یو څه پوښتنې درویګنې پویل سوي دي. په پیدا شوی دی. دا غزنی د ولایت د ولایتي چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه خلکو پسې ودرېږي او پسې ټینګ شي. دغه خلک باید دا خاینان ګیر کړل شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمني د کولن ښار په یو جومات کې د جرمني د چارواکو غوسه پارولې. د جرمني ډی پی آژانس په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندله. دا وزارت زیاتوي حکومت وار له مخه د طالبانو د دغه چارواکي له سفره نه و خبر او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د افغانستان په بدخشان کې نن سهار د زلزلې ټکانونه هیڅ شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه وه چې مرکزي د بدخشان په زیبا کې و. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم هیڅ شوي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه. دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. او ټاکل شوی ده چې سبا د هند په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودي په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پای لوبه د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
سهار 8 بجې چې بل خو به پاتې دلو بیا به موږ شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تیاریا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي.
که
د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل کښت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي بزګرو ته به یې زیانونه څه وي؟ په دې اړه مو په منځنۍ اسیا کې د یو این او ډی سی د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړې.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لیري پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو معتاد چې خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه مې په ډبولو او شکنجې درملنې ته اړ باسي.
تقریبا دا د ما شپږم بستر ده. علت باندې نه پوهېږو چې دغه ځای نه ووځو. دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دا هم چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو میاسې هم له ښې وتلی خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
اوس خپرونه په یوه راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاق کوونکي معتادین په چلول له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آن دا چې له افغانستان څخه د باندې یې هم قاچاق کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یوه ځای څخه بل ځای ته کاچا کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په عملي ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقکوونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل سوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د احتیاط پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل سوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یوه روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل سوي چې قاچاقکوونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتادوي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړې ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې معتاد سوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تاسول سوي دي. خاوندې هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد سوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوبه را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړی کېدو به. له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کارخوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخ په ایران کې معتاد سوي او بیا افغانستان ته په زور شړل سوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاقو اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي سوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو. امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې نږدې 10 چیرې بزمکه لري. دی وایي چې په خوا به د خپل ځمکې په یو برخه کوکنار کرل او د تریاکو په پیسو به د کور اړتیاوې پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دغه وس پیلان موږ وروره په خدای دغه د مرستې وړو ته محتاج یي. سترګه ورته په لارې چې موږ وګورو خدای یو موسسه او کار سره برابر سي. کالم وچ وروره بارانونه هم نه وه، تاریاک هم بند سوله. دا وس پیلان موږ دیا لوډي نه لرو وروره. تاریاک حاصلات یې پوره کول وروره. د کور د مریضي، د جامې، د خوراکي، د غلې، د لاندې، د پسه وروره، د غوښ، هر شي کار کوه. مګر دا چې بند سوي دي وروره، بس مې اقتصاد ډېر ځي په سوي دي وروره. بله، خو ما سې هغه روژې چل دی ګزاره ده. ډېر پورونه را باندې دي ورځې په کور کې پیدا سي. هغه م وروره د دې سه کرس که دغه سه پور که تیج تاریاک ایله وروره پور پر موږ باندې په دا بسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل. یا بس به وروره چاریکه یو نیمنه یو من تاریاک به راله وروره. ټوله کور مشکلات دې هم د سره کوي، البې کوي وروره.
د هلمند ولایت بزګران وایي د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندیز سره سم وچکالۍ هم ډېر ځپلي او دراوه کخت خړو بولو لپاره کافی او بنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لخرګا خر اوسیدون کی محمد نبی ازادۍ رادیو ته ویل سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خړلې
ورکی یو ولست نه مز ما سره د ولست نو په دې دغه نو ساري ان مز چې شو خرم څوک ما څوک ما سره کې باش پښ خوروار پنځم خوروار دغه زموږ د وچ دوده یوازې دغه ده اچو به دغه زمانه کرا جوړ شو به نه وسته دغه چې باجه کې مز ما د ادم کې مز کتر وبولانی ده ان ورغه د وچ کلا کا ولاله
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکټارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکټاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږکال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 جریب ځمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره یې بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلک ستړي دي د یو دی شی راکړي چې هغه تاریاکو رقم کار موږ ته وکړي تاریاک نه یي کوډونه اوشان ګران چې غنم خو موږ ته ټکټر و د کوډ روپۍ موږ ته غنم نهسي را جوړولی چل جریب مځکې مې دي چې تاریاکو نه په وکړو غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,296 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنه کړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري؟
Following the ban announced by the de facto authorities in
the حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 3,800 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملی کړی خو د کوکنارو پر کښت بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنه کړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هنګ
او داسې نور دی چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې یو فعال سیسټم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawado pa zangari dawal da ki khil waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw pa di barkha ki da talibanu hukumat mubarazda tuna kafi boli taso. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هیڅ په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هیڅ نیول بې ساري ډېر شوې دي. که یوازې د 2018 کال شمیر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیڅ نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې هیڅ نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د هیڅ او نورو کیمیاوي نشي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې هیڅ اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنه ښیي چې د هیڅ د تولید ډیروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د هیڅ په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د هیڅ په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د هیڅ تولید را کم کړي.
موست لایکلی ویل امپاکټ د پروډکشن اف میتامفیتامینز کومینګ فرام افغانستان.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریف یار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کیږي او یا څنګه کیږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کیدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کیدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کیدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي د هغې په وجه هم دغه سوزک د نارو ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي کاغه هر نو ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري دی. دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکي یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چې هلته یغه دا مایات جمع شي او دغه وجه باندې هم کیدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپله غریبي او کار مې کاوه یوه نا اهل انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړۍ نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشهیي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړې، خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم، بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مېم زه د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې راسره و. ده به ما ته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او دسې ده وسې ده وی وهه، خو بدې نه یي دسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده. تشویقولم یې زه دې ته اخر دې مردار عمل راوستو. ډېرې سخت مې تېرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس مهل سګرېټ مهل بیا سی شیشه شروع کړه، پسې بیا پوډر راو اغسل. تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه وزو بیا پیراسو. علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه وزو. دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دا هم چی وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله، کباړ مباړ دا شیان به م راټولول، بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې. ټولې په همدغه نیشې تلې. د ورځې به باندې وتلو، شپې به کور ته راتلو. اسرونه مې دې رانیولی یم، تړلی یم، وهلی یم، ټکولی یم. ویلې د عمل مه کوه، دا دواغه ده. موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي، خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم، بیا یې ګیر کړم، بیا یې راوستم، بیا یې وتړلم. شی ډیر تاثیر کړی ده، بدن مې وچ کړی ده، زور یې د ما اوبه کړی، ذهني عرصه یې را خراب کړي، اقتصاد یې راته خراب کړی، کور سره په لانجه اړولی یم. انډیوالان دوستان ټول نه خپه دي. بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي چې مردار مردار به ګرځې. کالي به دې خیرن یي، پیسې به دې جیب کې نه یي، انډیوال به دې خپه یي، مور و پلار به دې خپه یي، بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ وم داسې را روانم، په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی. هغه راغی خو تلاشي کړم. ما ته ویلې وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې؟ مالې زه نه وم، بل څوک و. وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم. خو تلاشي کړم، شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و. بیا موټر ودروه، وایي دا راسن ارزان قیمت کې کته کوي. وایي بیا په دې لاره تیر نه سي، دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي. سخت زور را کوي، خفه کېږو، له وسې م څه نه کېږي. کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو، که مور و پلار ته خدمت وکړو، خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي. که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي، خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده، پر کور یې اغیز څه دی، او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای، دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې ښادي ته چې لاړه سمه، خو هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو میاسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي، ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بېغوري؟
لږ مخکې د دریدي ګل په مخ کې تاریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاکو وویني، فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی په تریاک اخته سي.
زا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلان دیدی ګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکړم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وځم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او سهر دې خوره.
دا کار خو به وکړم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبر قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیایې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا دې تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکې لورې، وا شینکې لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دې له دې میړه خلاصه کړي، د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دادې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دادې پلار دې تریاکو بوتل دې څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلی وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، وری دی ګولا.
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای دی ګولا ورورا،
دی ګولا زویا چیرې؟ وای کوم ځای په کور کې نسته خو؟
موري هغه پروت دی دی ګول نه دی؟
کوم دی
هغه؟ دی پر مخې پروت دی موري.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دی، تر خولې زګونه راغلی دی. دی ګولا زویا، سترګې دې خلاصې کړې. دی ګولا زویا،
تا خو یې نه خورېږي موري. څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
تا خو مړ دی. دی ګولا زویا، راتلاړې مور دې تر تا قربان. دی ګولا زویا
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خار کی خلق پرنگ نمڑا تاسو خار کی خلق پرنگ نمڑا سب کی سادہ یمان خیما سب کی سادہ یمان خیما چتا سایا یمان خیما شکر تا بندہ یمانو خیر